سلام د سار شپږ بجې شوې زه صفیح الله ستان ایگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو کوو
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج د افیر وایي چې په افغانستان کې د بدلون لپاره بل عدالت غوښتنې لاس وانخلي کارن دیکر په افغانستان کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی راپور خبرېدو ته په اشاره په خپله ایکس شبکه کې پرون لیکلي افغانان باید او پویږي چې یوازې نه دي هغې د غرض لیکلي د بشري حقونو مدافعان زما اتلان دي د امریکا دغې لوړ رتبه ډیپلوماتي ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې په افغانستان کې پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو د ازادو رسنیو ختمولو پر سوله ییزو اعتراضونو حملو او مذهبي محدودیتونو ته اشاره شوې ده کارن دیکر ویلي هر ورځ له دغو محدودیتونو سره خپل مخالفت څرګندوي افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کلنی راپور چې تېره دوشنبه خپور شو ښیي چې په 2023 کال کې په دې هیواد کې بشري حقونه په پراخه کچه نقض شوي او د طالبانو حکومت د افغانانو خپل سرو نیونو شکنجې ځورونو اختطاف وژنو او ان جبري کډوالۍ ته دوام ورکړی دی طالبانو په خوست ولایت کې پرون 15 کسان د غلا او اخلاقي فساد په تور په عام محضر کې په درو وهلې دي د طالبانو سترې محکمې پرون په یو خبر پاڼه کې وویل له دوو کسانو یو تن د 9 درشو درو تر څنګ په 15 بل تن هم په همدومره درو وهلو او دریو کلونو بند محکوم شوی دی بل تن هم د 8 درشو درو وهلو تر څنګ په 4 کلونو او 2 نور په 8 میاشتو او درشو درو وهلو محکوم شوی دی په خبر پاڼه کې ویل شوی دغه کسان د خوست اسماعیل خیل ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې له مخې په عام محضر کې مجازات شوی دي طالبانو تر دې مخکې په بیلابیلو ولایتونو کې ځینې کسان په بیلابیلو تورونو په عام محضر کې مجازات کړي دي د طالبانو دغو اقداماتو د بشري حقونو د بنسټونو عکس العملونه هم پارولي او دوی له طالبانو غوښتي چې دغه ډول مجازات ختم کړي د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست وایي نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ورښتونو تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل شوی دغه وزارت په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي په بیلابیلو ولایتونو کې به د باران اندازه له 60 تر 550 ملي مترو وي وړاندې ویل شوي چې په بیلابیلو سیمو کې د سختو بادونو د لګیدو اټکل هم شوی په وروستیو اونیو کې د افغانستان ځینې ولایتونه د سختو ورښتونو او سیلابونو بهیدلو شاهدانو چې خلکو ته یې د سر او مال زیانونه اړولي دي بریتانیا له خپلو متحدانو سره یو ځای پرون د ایران د پوځي بی پلوټ الوتکو پر صنعت تازه بندیزونه ولګول دا بندیزونه پر اسرائیل د ایران د بی پلوټ الوتکو او میزایلو د اپریل د 14 نیټې د حملې په جواب کې لګول شوې د امریکا له متحدو ایالاتونو او کاناډا سره په همغږي دغه بندیزونه په ایران کې څلور کاروبارونه او د بی پلوټ الوتکو د شرکتونو د شبکې دوه مشران په نخښه کوي د رویټرز خبري اژانس د خبر له مخې د دغو بندیزونو هدف د ایران د بی پلوټ الوتکو د حملو ظرفیت کمول دي بریتانیا تیرونه هم د امریکا له متحده ایالاتونو سره په همغږي د ایران پر پوځي اشخاصو او بنسټونو بندیزونه لګولي وو د چهارشنبه په شپه باندې څه باندې سل بندیان د نایجیریا پلازمینې ابوجا ته نږدې له یو زندانه وتښتېدل دوی وروسته له هغه وتښتېدل چې لومړی د زندان د ودانۍ یوه برخه د سختو ورښتونو له کبله ونړېده د اسوسییټد پرس خبري اژانس د خبر له مخې د دغه زندان یو چارواکي پرون د بندیانو د تېښتې خبر ورکړی دا مهال د بندیانو د موندنې لپاره د امنیتي بنسټونو هڅې روانې دي د زندان یو ویاند ادمو دوزا ویلي په ټوله کې 33 بندیان تښتېدلي وو خو 10 تنه یې بېرته زندان ته ستان شوي دي او د افغانستان د اتلانو لیگ د دریم فصل د فوټبال سیالیو په لړ کې پرون دوی لوبې شوي خدیم اف سی وتوانې 2-0 په وړاندې د میوند اف سی ټیم ته ماته ورکړه او بل لوبه د جواران واحدی او عدالت اف سی ټیمونو ترمنز 3-3 مساوي شوي د افغانستان د اتلانو لیگ د دریم فصل د فوټبال سیالی تیره شنبه د افغانستان د فوټبال په نړیوال سټډیوم کې پیل شوي په دې فصل کې په ټوله کې شپږ شپېته لوبې کیږي خبرونه مواردل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي د خبرونو التام لوستل شي طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادعا کړی چې د افغانستان درې گاونډي وادونه د عیشته امکانات برابروي
متاسفانه زموږ درې گاونډي هیوادونه په یو هیواد کې د عیشته لپاره بشري قوت یعنې افراد یعنې چې موږ تاسو ته د
دا هم اوري چې د پکتیا د ملي بس موټرو فعالیت پیل کړی او خلک ترې خوښ دي
نو ټولاتم چې دا یو رسر سره دګین کړی چې دا ډېر کومات دی دا غریب خلک د پورا ډېر یو خی اقدام ده مشکل نشته که په ملباس کې او راوتاری خوی او درنه کې چې یو ټکار یو پېخرمان کشي ډېر منځرمان دوی
په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې اتل شي وادونو له حماس ته لپاره ګډ درخواست کې د ټولو یو سره نه وشتي ارغمل شو د خوشی کېدو وخت نه کړی
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ده د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د افغانستان درې او گاونډیو هیوادونو په سیمه کې د داعش فعالیت ته زمینه برابره کړې ده. ښاغلی متقی دغه څرګندونې پرون په کابل کې د افغانستان قزاقستان د ګډ نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې وکړې. هغه که څه هم د کوم هیواد نوم وانخیست خو ادعا یې وکړه چې داعش په افغانستان کې پناځای نه لري. په وروستیو نږدې درېو کلونو کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د داعش د خراسان ولایت څانګې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. په تازه مورد کې داعش ډلې د کابل په کوټې سنګي کې د شنبې د ماښام د چاودنې مسؤلیت هم ومانه. جزئیات په دغه رپورت کې.
که څه هم په افغانستان کې لا هم د داعش ډلې د حضور په باب اندېښنې سته، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه د داعش ډلې په ملاتړ او دغې افراطي ډلې ته د زمینې په برابرولو تورن کړل. ښاغلی متقی پرون په کابل کې د وینا پر مهال وویل:
دموږ درې ګاونډي هیوادونه په نوبت سره په یو هیواد کې د داعش لپاره بشري قوه تیارېږي، افراد تیارېږي چې موږ تاسو موږ د څلګړي وګړو د برخو کې پیښې ترسره کړې. بل هیواد هغه لارې په سر باندې پروت دی چې امن خرابوونکي افراد ځینې راتېږي، او بل هیواد بیا په خپله خاوره کې دوی ته د مرکزیت د تمویل
د پلان. امیر خان متقی په خپلو خبرو کې د کوم هیواد نوم وانخیست، خو د افغانستان د سولې او جګړې د مطالعاتو په مرکز کې مخکښ څیړونکی حکمت الله اعظمي وایي د متقی اشاره پاکستان، ایران او احتمالا تاجکستان ته وه.
تر کومه اندازې پورې چې ما لوستلی دي، اورېدلی دي او یا فکر کوم، د امیر خان متقی خبرې د دروم همسایه ملکونو پورې ډېر دغه رابط درلودلی، رابطه یې درلودلی. یو فکر کوم پاکستان، چون چې د داعش زیاتره غذاوې د پاکستان څخه دي. دوم ایران، چې دا په تاریخي لحاظ د افغانستان په څو لسیزو جنګ کې ایران د یو ترانزیت په حیث باندې یو نه تنها داعش ته بلکې القاعده او نورو ډلو ته چې د عراق او سوریې څخه افغانستان ته راتلل یا راځي. او دریم زه فکر کوم د آسیا مرکزی هیوادونو په غالب ګمان په ډېر زه فکر کوم د تاجکستان ته دغه و، چون چې د تاجکستان اکثره په داخلي کم د داعش بریدونو چې کیږي یا بیا افراد نیول کیږي هغه د تاجکستان اتباع دي. زه فکر کوم دا په دغه درو هیوادونو ته ډېره اشاره وه.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د داعش د خراسان ولایت څانګې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په کابل کې د افغانستان قزاقستان د ګډ نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې د وینا پر مهال ادعا وکړه چې داعش په افغانستان کې پناه ځای نه لري. امیر خان متقی ویلي چې په تیرو څه کم دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، ډیری امنیتي پیښې د هغو کسانو لخوا سوي چې د هغه په وینا له بهره افغانستان ته ورغلي دي. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان تیر کال ادعا کړې وه چې د داعش مهم مشران او جګړه مار له عراق، سوریې او لیبیا افغانستان ته تللي دي. هغه د ایران له اسنا خبري اژانس سره د 2023 میلادي کال په جولای میاشت کې د یوې مرکې پر مهال ویلي وو افغانستان ته د داعش د مشرانو او جګړه مارو تګ د اوسنیو حاکمانو لپاره یو عمده چلنج دی. داعش ډلې په وروستي مورد کې د شنبې د ماښام د هغې چاودنې مسؤلیت هم ومانه چې د کابل په کوټې سنګي کې سوې وه. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قومندانۍ د شمیرو له مخې د مقناطیسي ماین په دې چاودنې کې چې پر یوه کوچني مسافر وړونکي موټر سوی وه، موټر چلوونکی وژل سوی او درې ملکیان ټپیان سوي وو. خو داعش ډلې ادعا کړې چې د هزاره وګړو پر دغه موټر یې په چاودنې کې شاوخوا لسو تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د نړۍ په نورو برخو کې هم د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش ډلې منلی چې یوه پیښه د مارچ د 22مې هغه ډلهییزه حمله وه چې د روسیې پلازمینې مسکو ته څیرمه د کنسرټونو پر یوه تالار سوې وه او د نړۍ د رسنیو پام یې ځان ته واړوه. په هغه پیښه کې لږ تر لږه 144 کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي وو. امریکایي چارواکو ویلي چې د دې اطلاعات ښیي چې مسکو ته څیرمه هغه حمله د داعش د خراسان ولایت څانګې کړې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د نړیوالې دورې بیاکتنې یا یو پی آر کاري ډله د څلورم ځل لپاره د افغانستان د بشري حقوقو راپور وارزوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په یو اعلامیه کې ویلي دي دا ناسته به د روان اپریل په 19مه پیل او د می میاشتې تر 10مې به دوام وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې افغانستان یو لوغ څوارلس هیوادو دی چې د نړیوالې دورې بیاکتنې کاري ډله به دا راپور وارزوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا په یو اعلامیه کې ویل شوی چې د نړیوالې دورې بیاکتنې یا یو پی آر لوري د افغانستان د بشري حقوقو راپور د روان اپریل میاشتې په 29مه ورزول شي. په اعلامیه کې راغلي چې د ارزونې دا غونډه به د مئی تر 10مې نیټې دوام وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو لومړنۍ بیاکتنه د 2009 میلادي کال په مئی میاشت کې، دوهم ځل د 2014 میلادي کال په جنوري او دریم ځل د 2019 میلادي کال په جنوري میاشت کې ترسره شوه. په جنیوا کې د افغانستان د تیر جمهوری حکومت په دایمي سازولۍ کې د بشري حقوقو د څانګې مسول محب الله طيب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سندونه وړاندې شوي دي. یو د بشري حقوقو د غیر دولتي بنسټونو راپور دی، بل راپور د ملګرو ملتونو د بیلابیلو برخو شریک شوی سند دی، او دریم هم ملي راپور دی چې په جنوا کې د افغانستان د دایمي سازولۍ لوري د بشري حقوقو د بیلابیلو بنسټونو سره په ګډه تیار شوی دی.
د وای د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشبه د افغانستان د پلاوی مشري کوي. د برونډي، هند او هالند استازي به د افغانستان د بیاکتنې راپور وړاندې کوي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان غوښتنه کوي چې دغه ناسته باید یوازې د یوې اعلامیې په خپرولو بسنه ونه کړي او په افغانستان کې د بشري حقونو د ټینګښت لپاره عملي اقدامات وکړي. د شنبه هاي ارغواني په نوم د ښځو د حقونو د یو بنسټ مسؤل مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل
په بجای این کې نشست اکتفا وکنه به صدور
د دې پر ځای چې د ناسته د یوې اعلامیې په خپرولو او طالبانو ته د نصیحتونو په کولو پای ته ورسیږي، اړتیا ده چې په دې ناسته کې د افغان ښځو د حقونو د ټینګښت په هدف پر طالبانو د فشارونو د راوستلو
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دورې بیاکتنه یا یو پی آر یو ځانګړي پروسه ده چې پکې د ملګرو ملتونو ټولو 193 غړو هیوادونو د بشري حقوقو د ریکارډ دورې بیاکتنه ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د نړیوالې دورې بیاکتنه یا یو پی آر کاري ډله په داسې حال کې د څلورم ځل لپاره د افغانستان د بشري حقوقو راپور ارزوي چې لتیرو نږدې دریو کلونو راهیسې په دې هیواد طالبان واکمنان دي. هغه ډله چې د بلور راپورونو پر بنسټ په پراخه بشري سرغړونو تورن دي. تیر ورځ د بخنې نړیوال سازمان په یو راپور کې ویل په داسې حال کې چې افغانستان له ناوړه بشري او اقتصادي کړکیچ سره مخ دی. په افغانستان کې خلک له سختي ځپنې او د بشري حقوقو له سرغړونو کړیږي. په راپور کې راغلی و چې طالبانو پر افغان ښځو او نجونو زیاتې دونکو محدودیتونه لګولي چې ظاهراني هدف له ټولنیز ژوند ده د ښځو او نجونو په بشپړه توګه ایستل دي. دغه شان د روان اپریل میاشتې په 23مه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقوقو په کلنی راپور کې په دې هیواد کې د طالبانو حکومت لخوا لنجونو ښځو سره د تبعیضي چلند او تاوتریخوالي نه پرده پورته کړه. د دې راپور په یو برخه کې دا هم راغلی و چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو حکومت په زندانونو کې لنوي زنداني شوي میرمنو یې شپاړستنه پر دوی له جنسي تیری وروسته امیندواري شوي. که څه هم د طالبانو حکومت په ټوله کې د دې راپور په اړه غبرګون وښود او ویل چې د افغانانو حقوق د اسلامي شریعت له مخې تعریف او تضمین شوي دي، خو طالبانو په دې راپور کې په زندانونو کې په ښځو د جنسي تیری او امیندواري د ادعا په اړه لا غبرګون نه دی ښودلی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
د امریکا متحده ایالاتونو او ولسو نورو ایوادونو پرون په ګډ بیان کې له حماس ته لیغښتې چې په غزه کې د روان بحران د ختمېدو لپاره ټول یرغمل شوي کسان خوشي کړي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه تونلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په همدې حال کې اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رافه کې خپل پوځي عملیات شدید کړي دي.
د امریکا متحده ایالاتونو او ولسو نورو هیوادونو پرون پنځشنبه په خپل ګډ درخواست کې په غزه کې د حماس ډلې له بنده د ټولو یرغمل سویو کسانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبری اژانس راپور لمخې د امریکا د متحده ایالاتونو یو لوړ رتبه چارواکي د دغو اتلسو هیوادونو د ګډ درخواست د نظر د اتفاق یو فوق العاده ننداره وبلله. کله چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل حمله وکړه د 1200 کسانو د وژلو تر څنګ شاوخوا 2350 تنه یرغمل کړل چې په یرغمل سوو کې د همدغو اتلسو هیوادونو وګړي شامل دي. د هغه اوربند پر مهال چې په نومبر میاشت کې ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطینی بندیانو د ازادۍ په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشی شول، خو ګمان کیږي 190 کسان به لا هم د حماس ډلې په بند کې یرغمل پاتې وي. دا اتلس هیوادونه دي: د امریکا متحده ایالاتونه، ارجنټاین، اتریش، برازیل، بلغاریا، کاناډا، کمبودیا، دنمارک، فرانسا، جرمنی، هنګری، پولینډ، پرتګال، رومانیا، سربیا، هسپانیا، تایلند او بریتانیا. دا به داسل کېده چې له نړیوالو مخالفتونو سره سره اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې وړمه شپه خپلې هوایي حملې سختې کړې. اسرائیل تر دې مخکې ویلي و چې له دغه ښار څخه به ملکیان نورو ځایونو ته وباسي او د متحدانو له خبرداریو سره سره به چې ویلي و دا عملیات ممکن د ګڼو مرګ ژوبلو سبب سي خپل هر اړخیزه حمله پیل کړي. د فلسطینیانو په دې کلابند سوي قلمرو کې روغتیایي کارکوونکو ویلي چې پرون سهار هم په رفح کې د اسرائیل 15 حملو لږ تر لږه 3 کورونه په نښه کړل او د یو ځایي خبریال په ګډون یې 6 کسان ووژل. د رویټرز اژانس د بل راپور له مخې اسرائیلي ځواکونو د حماس تر ولکې لاندې د غزې تړانګې په وړاندې په خپل ویجړونکي هوایي او ځمکني جګړه کې چې ومیاشتې کیږي د دې قلمرو د شمال او مرکزي برخو د غرض په جنوب کې د خان یونس د ختیځو سیمو بمباري بیا پیل کړې ده. د فرانسې خبری اژانس پرون راپور ورکړی چې د اکتوبر میاشتې له اوومې چې په غزه کې جګړه پیل شوې د فلسطین له 8000 تر 3000 پورې وګړي مصر ته اوښتې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې د اکتوبر له 8 په دې جګړه کې 4315 فلسطینیان وژل سوي او 2293 نور ټپیان سوي. هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړي نه دي.
له خبرونو ورآخوا
ازادي راډیو ته غوښتل د خبرونو نو راخوا د خبرخه ته مو بیا هم خراغلاستویم. د برخې کې ځینې ټولنیز راپورونه تاسو ته خبرو. د پکتیا د ملي بس شرکت له ګردیز څخه پلازمینې کابل او څمکنیو احمد آبا او زرمت ولسوالیو ته تګ راتګ پیل کړی دی چې خلکو ته یې په لږه بیه د تګ راتګ اسانتیاوې برابرې کړي دي. د دغه شرکت مسؤلین وایي د دوی بسونه د شخصي سکتور په پرتله له سپرلیو څخه له 50 تر 60% پورې کمه کرایه اخلي. د پکتیا ولایت ځینې اوسیدونکي هم د دغه شرکت پر فعالیت باندې خوښي څرګندوي. نورحال د نجیب الله الوخیل په دغه رپورټ کې
دا پکتیا ولایت مرکز ګردیز څخه یو شمیر ولسوالیو او پلازمینې کابل ته د ترانسپورتي وسایلو د لوړو کرایو څخه د خلکو له شکایتونو وروسته په دې ولایت کې د ملي بس حکومتي شرکت یو شمیر بسونو فعالیت پیل کړی دی. که څه هم په اوس وخت کې یاد بسونه یوازې محدود ولسوالیو احمد آبا، سید کرم، څمکنیو، زرمت او دوه بسونه بیا کابل ته سپرلی وړي او راوړي، خو د شرکت مسؤلین وایي چې دوی د خپلو ترانسپورتي فعالیتونو د پراخېدو پلان لري. د یاد شرکت مشر نصرالله جواد مشال راډیو ته وویل
د کابل ګردیز په لاین باندې دوه ارادي بسونه شول، د ګردیز څمکني په لاین باندې دوه ارادي بسونه شول او همدارنګه په دې وروستیو کې مو ګردیز زرمت لاین باندې هم دوه ارادي بسونه فعال کړل. زموږ د فعال بسونو شمیر تر 2 ارادو پورې رسیدلی دی.
بل لوري ته د پکتیا هغه اوسیدونکو چې له حکومتي بسونو ګټه پورته کوي خوښ دی، وایي په لوړو کرایو هغو کسانو ته تګ راتګ ستونزمن وي چې عواید نه لري خو ښار ته تلل ضروري وي. د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکی شفیق الله کلیوال چې په پوهنتون کې زده کړې کوي وایي
د اقتصادي اړخه ډېر ګټور ده، ځکه هر وګړی کولی شي ورځې لاړ شي او راشي، او نورو ولسوالیو ته هم تمه ده چې ورکړل شي ځکه ضرورتونه دي. که څه هم په ټول هیواد کې اقتصادي بحران ده، نو ښه به تمام شي چې دولت لخوا ملي بسونه ورته ورکړل شي او د دوی هغه یوه اړتیا حد اقل پوره شي.
په پکتیا کې د ملي بس شرکت د یو شمېر نږدې سیمو او ولسوالیو سربېره د څمکنیو په شان لرې پرتو سیمو ته هم خدمتونه فعال کړي دي. د یادې سیمې اوسیدونکی حاجي نایب خان وایي
سولاتم کې دا یو رسرسدي ګیم کړی چې دا ډېر کومک ده، د غریب خلکو د پوره ډېر یو ښه اقدام دی. مشکل نشته کې په ملي بس کې راوتاری ښه وي، او درنه کې چې یو ټکار یو پیکر منځ ته شي ډېر منظرمان دوی.
د ملي بسونو د فعالیت یو لوری له ګردیز ښاره تر زرمت د سپرلۍ وړل راوړل دي. د یادې سیمې اوسیدونکي رحمت الله وویل
د زرمت وګړي چې دي اقتصاد ډېر په ټپه ولاړ دی، ان کله به چې وږ د سپرلۍ پټرو کې تقریبا یو سلو یو نیم سل روپۍ ګردیز تر ښاره پورې راتلو. الحمدلله اوس دا شپېتور په باندې موږ د ګردیز بازار ته راځو.
یاد دي وي د ملي بس دولتي تصدۍ په لومړي ځل په 1916 زیږدیز کال کې تاسیس شوه، چې په پیل کې 150 اراده هندي او چکی بسونه لودل، او د هیواد 19 ولایتونو او 50 گاونډي هیوادونو ته مسافر لګدبل. دا مهال د ملي بس دولتي تصدي 1016 اراده بسونه لري، چې 955 اراده هند، پاکستان، ایران او جاپان وړیا د مرسته په ډول ورکړي دي. او په اوس وخت کې د تصدي د پکتیا په ګډون د افغانستان په 68 ولایتونو کې ترانسپورتي فعالیتونه لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یويشت او پنځويشتو مترو مونډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
یو شمیر موټر چلوونکي او کندوزیان له طالب چارواکو غواړي چې د کندوز خلم د سړک نیمګړی کار بشپړ کړي. د تیر نظام پر مال د دغه سړک کار د بلخ د خلم ولسوالۍ خواته کابو بشپړ شوی، خو د امنیتي ننګونو له امله د کندوز د چاردرې ولسوالۍ اړوند ساحه کې کار نیمګړی پاتې شو، او لا هم د دغې لارې د رغولو کار نه دی پیل شوی. نور حال په دغه رپورټ کې له کندوز سره په ګډه اورو.
د یو شمیر موټر چلوونکو او د کندوز د اوسیدونکو په وینا چې د کندوز خلم د لارې په اوږدو کې د یو شمیر لویو پلونو او پلچکونو د جوړولو کار نیمګړی پاتې دی، چې له امله یې ځینې وخت وژونکي ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. عبدالبصیر عمرخیل چې له 20 کلونو راهیسې د کندوز بلخ ترمنځ موټر چلوي، نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل
موږ غواړو چې دا د یرګنک سړک باید جوړ شي، نه پلو پل دانن زه دسې تلی وم، نه پلو پل چک لري، نه سم قیر لري، پلونه یې نه دي جوړ کړي. یو څه مېلمانه له قندهار نه راغلي وو، د یو کور درې نفره وو او د یو کور دوه نفره وو. یو یې اوس پیلن په کوما کې ده، دا 15 دانې شهیدان سومال ته پل کلن دی ولیدلی او شهیدانو.
د دوی په خبره یوازې 13 میاشت د دغه لارې په اوږدو کې ګڼ شمیر موټرونه هغو پلونو او پلچکونو ته لویدلی وو چې د رغولو چارې نیمګړی پاتې دي، او لامل یې څه باندې لستنو ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وختې وه. د کندوز بلخ یو بل موټر چلوونکی شبیر احمد راته وویل
مردم سفر میکنه د ایرو مسیر کوتوس، ولې
د کندوز خلم لاره مو په دریو ساعتونو کې بلخ ته رسیدو، ځکه دا لار لنډه ده. خو د دې لارې په اوږدو کې د کندوز اړوند ساحه کې د څو لویو پلونو د رغولو کار نیمګړی پاتې دی. د نورو ولایتونو خلک چې په دې لار سفر کوي د نابلدۍ له وجې ترافیکی پیښې رامنځته کیږي. موږ له اړوندو چارواکو غوښتنه کوو چې ژر تر ژره د پلونو د رغولو چارې بشپړ تر څو ترافیکی پیښې رامنځته نشي.
د یو شمیر کندوزیانو په باور که د دې لارې کار بشپړ شي نو لامل به د چهاردری او خلم ولسوالیو د وستونکو په اقتصادي وضعیت کې هم مثبت بدلون راشي. د کندز د چهاردری ولسوالۍ د قریاتیم کلي یو وستونکي محمد نعیم آزادۍ روډي ته وویل
دا ډیرګنک لاره دا ډیره خرابه ده. د حکومت نه موږ دا تقاضا ده چې دې لاره باندې کار وکړي، دا لاره جوړه کړي. پلونه خرابه دي، سړک خرابه ده، او دا ډیره یو عایدادي لاره ده چې دوه درې بندر په همدې لاره باندې دي. د حیرتان بندر ده، د یقینې بندر ده، په همدې لاره یې وړه کوټو دا شانې ټول په همدې لاره راځي. نو حکومت نه هم دا تقاضا ده چې دا لاره جوړه کړي.
د نوموړي ولس والی یو بل وسیدونکی محمد جبار عمر خیل د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کندز خلم د لوی لارې رغنیز کار بیرته پیل کړي.
حکومت څخه هیله دار سي دا باید قیر سي، حکم ځای کې زقیر د باید رغزه پور د دوباره قیر شي. هیله دغه سي باید پول پلچکو به دغه باندې ډیر زیات کار وکړي. د موټروانانو تم دای مونږه هغه سي باید له احتیاط سره کار واخلي، په دې سي ډیر زیات د لارې او د خرابې دي.
سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو چې په دې اړه د کندز د ټولګټو چارو د ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو. خو له دې وړاندې د کندز سیمیزو چارواکو د کندز خلم لارې په اوږدو کې د چهاردری ولسوالۍ اړوند ساحه کې پر یاد سړک د جغل اچولو او هوارولو خبر ورکړی وو. د کندز خلم سړک چې څه باندې 100 کیلومتره اوږدوالی لري، د جوړېدو کار یې کابو 12 کاله وړاندې پیل شوی وو او مالی لګښت د جرمنی د پراختیا بانک لخوا ورکول کېده. د یو شمیر موټر چلوونکو په وینا اوس دوی له کندز نه تر بلخه پورې 15 ساعته مزل کوي، خو که د کندز خلم سړک جوړ شي دغه لوی واټن 3 ساعتونو ته راکمیږي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
یو شمیر متقاعدین شکایت کوي چې په افغانستان کې اوسنی واکمن چارواکي دوی ته د تقاعد معاشونه نه ورکوي. دوی وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له نږدې 3 کلونو را په دې خوا دوی ته د تقاعد معاش نه دی ورکړل شوی او دوی او کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. تقاعد څه شی دی؟ متقاعدین چا ته ویل کیږي؟ د تقاعد پیسې له کوم ځای راځي؟ دا ټول په یو رپورټ کې چې ثنا کاکړې وړاندې کوي.
په افغانستان کې له نږدې 3 کلونو راهیسې د طالبانو حکومت د متقاعدینو حقوق نه دي ورکړي او په دې موده کې دوی د پراخو اعتراضونو تر څنګ خپل شکایتونه له ازادي راډیو سره هم شریکه کړي. د افغانستان د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د تقاعد حقوقو د تنظیم مقررې له مخې چې د تېر جمهوري نظام د عدلي وزارت لخوا د 1983 کال د اسد په 16مه د رسمي جریدې په توګه خپره شوی، د ملکي خدمتونو هغه کارکوونکي چې په اداره کې د خدمت موده پای ته رسیدلی وي او د مقررې له احکامو سره سم د تقاعد مستحق شي متقاعد ګڼل کیږي. د دې مقررې له مخې د ملکي خدمتونو دا کارکوونکي په داسې حال کې د تقاعد له حقوقو څخه برخمن کیږي چې یو له دې مواردو څخه ولري د 15 کلنې عمر یې بشپړ کړی وي، 40 کاله فعال خدمت یې کړی وي، داوطلبانه تقاعد، مړینه، ورکېدل، معلولیت او دایمي ناروغي چې د وظیفې د ترسره کولو مخه ونیسي. خو اوس په افغانستان کې متقاعدین ادا کوي چې د دوی په ټوکل یو عمر کار وروسته هم د طالبانو حکومت دوی د تقاعد حقوق نه ورکوي. یو له دغو متقاعدینو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
اوس وایي چې نور په تقاعد پسې مه راځئ، نور تقاعدي نشته، اوس باید څه وکړو؟ په موږ یې منفي اغیز کړی دی. موږ ډېر خواشینی یو، بل کاروبار هم نه لرو. تقاعد خو یو څه به مو پرې اخیستل. اوس په لاسي کراچۍ کار کوم یا جوالیګری کوم، هغه هم کله کله 100 یا 200 افغانۍ کار کوم، هغه هم نه پیدا کیږي. سپینګیر یم، لاسونه او پښې مې ریږ دي، څوک کار نه راکوي.
د افغانستان د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د تقاعد حقوق مقرره تقاعد د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د میاشتنی معاش د یوې برخې په توګه تعریفوي چې دولتي سپما حساب ته لیږدول کیږي. خو یو بل متقاعد چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې له ګڼو اعتراضونو سره سره د طالبانو حکومت دوی ته تقاعدي نه ده ورکړی.
مونږ خو په دې تمه مانی وو چې زه دا معاش په 1983 کال کې اجرا شي او مونږ ته وعده راکړی چې ستاسو ټول کارونه تکمیل شوي دي، ولی متاسفانه چې تر اوسه پورې دا معاشونه توزیع نه شوله او په یو باندې او په بل باندې داخله غولي او تیرباسي.
د افغانستان د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د تقاعد په مقرره کې د ملکي خدمتونو د هر کارکوونکي د تقاعد اندازه د خدمت د کلونو له مخې توپیر لري. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې رئیس افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د تقاعدي په نور کولو سره د متقاعدینو پوروړی دی.
دغه پیسې چې دي دا د متقاعدینو خپل پیسې دي، دا دولتي پیسې نه دي، ځکه چې فعلاً زمونږ دولت قرضدار ده، دا زمونږ حق ده، ځکه دولت سره زمونږ پیسې چې د برحالې په وخت کې ګرځېدلې دي دا د افغانستان بانک کې ذخیره دي. نو دغه ذخیرې لرویه باید هر کال متقاعدینو ته اول د کال کې باید حقوق ورکړ شي، دا زمونږ مسلمان حق ده.
ښاغلی سنگر مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا مهال په افغانستان کې د متقاعدینو شمیر شاوخوا 170,000 ته رسیږي. موږ د طالبان حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د مالی وزارت له ویان احمد ولی حقمل څخه وپوښتل چې ولې تر اوسه د پوځي او ملکي پخوانیو متقاعدینو معاشونه نه دي ورکړي، خو دوی د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې سواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیر کال د مرغومې په میاشت کې د بی بی سی ایکس پاڼې په سپیس کې ویلي وو چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې په قانون کې تعدیل راغلی او ډېر ژر به د عدلیې وزارت لخوا نافذ شي.
وخت په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې شوې. ورځو لنډو خبرونو ته د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دافیر وایي چې په افغانستان کې د بدلون لپاره بل عدالت غوښتنې لاس وانخلي. کارن دیکر په افغانستان کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی راپور خبرېدو ته په اشاره په خپل ایکس شبکه کې پرون لیکلي، افغانان باید وپوهیږي چې یوازې نه دي. هغې دغه راز لیکلي، د بشري حقونو مدافعان زما اتلان دي. د امریکا دغې لوړ رتبه ډیپلوماتي ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې په افغانستان کې پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو، د آزادو رسنیو ختمولو، پر سوله ییزو اعتراضونو حملو او مذهبي محدودیتونو ته اشاره شوې ده. طالبانو په خوست ولایت کې پرون 15 کسان د غلا او اخلاقي فساد په تور په عام محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې پرون په یو خبر پاڼه کې وویل له دوو کسانو یو تن د 9 درو تر څنګ په 15 بل تن هم په همدومره درو وهلو او دریو کلونو بند محکوم شوی دی. بل تن هم د 8 درو وهلو تر څنګ په 4 کلونو او 2 نور په 8 میاشتو او 1.5 درو وهلو محکوم شوی دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست وایي نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ورښتونو، تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل شوی. برېټانیا له خپلو متحدانو سره یو ځای پرون د ایران د پوځي بی پلوټ الوتکو پر صنعت تازه بندیزونه ولګول. دا بندیزونه پر اسرائیل د ایران د بی پلوټ الوتکو او میزایلو د اپریل د 14 نیټې د حملې په جواب کې لګول شوی. د چهارشنبه په شپه باندې څه باندې سل بندیان د نایجیریا پلازمینې ابوجا ته نږدې له یو زندانه وتښتېدل. دوی وروسته له هغه وتښتېدل چې لومړی د زندان د ودانۍ یوه برخه د سختو اورښتونو له کبله ونړېده.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته مو هرکلای کوم. په دې خبرونه کې په یو شمیر کورنیو کې د زینو مشران لخوا له کشرانو سره د نامناسب چلند پکله خبري شوې دي. لمک سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پانتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صفای. میلمه ته خره غلاست وای ستریم شي په خیر راغلی.
تاسو ټول خدای ودونکو سلامونه او درنښت.
راز دې ته چې په یو کورنۍ کې د کورنۍ آرام فضا ساتل د څومره د هر وګړي حق دی چې باید د تحفظ آرام ووسی.
تاسو د پښتنې په ځواب کې باید وایم چې دلته د انساني امنیت د خوندیتوب لپاره دوه ډوله امنیت مطرح کیږي، چې یو فردي امنیت دی او اجتماعي امنیت د خلکو. اجتماعي امنیت خو معمولا د حکومتونو دنده ده چې په هر هیواد کې هم په مرکزي ډول هم په سیمه ییزه توګه د خپلو امنیتي نهادونو او خپلو امنیتي کارکوونکو په واسطه باندې دغه امنیت تامینېږي. په اداراتو کې، په دولت کې، په عامه توګه، په ښارونو کې، په هر ځای کې دا امنیت تامینېږي. اما په فردي شکل باندې هر وګړی د دې حق لري چې فردي امنیت ولري. هر فرد مسؤل دی چې د نورو فردي امنیت ته درناوی ولري، که هغه د ژبې له خوانه وي، که هغه د فزیکي اړخ له خوانه وي، او که هغه د روابطو د تامین له اړخه وي. باید د یو شخص فردي امنیت خوندي وي. په کورنیو کې فردي امنیت متاسفانه تر ډېره خوندي نه ده. دا ارتباط پیدا کوي د کور مشر ته یا د کور مسؤل ته، هغه څوک چې یو کورنۍ مدیریت کوي. نو هغه کولی شي چې د هر فرد امنیت ته توجه وکړي، د هر فرد احساساتو ته، د هغه آرامتیا ته، د هغه غوښتنو ته توجه وکړي چې هغه څه ډول یو ژوند غواړي، څه ډول یوه فضا ځان ته غواړي په یوې کورنۍ کې، او څه ډول د امنیت غوښتونکی ده د خپل په وړاندې او د خپل د چاپېریال چاپیریال په وړاندې متاسفانه دغه برخه ته توجه نشته تر ډیره، او دغه سه نزاکتونه یا دغه سه کلتور په نظر کې نه نیول کیږي په اکثرو کورنیو کې چې د یو فرد هغه خصوصي امنیت یا شخصي او فردي امنیت ته توجه شي او هغه څه چې د غواړي د هغه په خلاف باندې عمل تر سره نشي په کورنیو کې، چې دا بیا متاسفانه ډیر منفي اکثر عملونه له ځان سره لري.
لکه څنګه چې لیدل کیږي په افغاني کورنیو کې مشرانو ته تر ډیر حدا پورې درناوی شته، که هغه اولادونه وي که په کور کې مثلا انګوري وي هر څوک چې وي مشرانو ته درناوی شته، مګر په خوا کې دام لیدل کیږي چې هغه مشر ورځ تر بلې هغه درناوی چې ورته کیږي هغه راکمیږي. علت دا وي چې دای خپل برخورد له کشرانو سره سم نه کوي، حق ناحق توهینوي، حق ناحق یوه داسې خبره ورته کوي چې هغه ټیټ راشي. تاسو په نظر دا د ده عادت کېدلی سي؟ غواړي خپل مشرتوب ثابت کا، غواړي هغه خپل دا ثابت کا چې زه هر څه یعنې زه اول لاس د ما باید ومنل سي؟ دغه ډول مشران ولې دا کار کوي؟
مشران د خپل د مشرتوب نه د غلط ګټه اخیستنې په توګه باندې هغه خپل مشرتوب په نورو باندې تحمیلوي په غلطه توګه باندې، پر ځای د دې چې نورو ته د خدمت مصدر وګرځي هغه د یو موزر شخص په توګه باندې ورته څرګندېږي، د داسې یو شخص په توګه چې نورو ته زیان رسیږي. نو په ځینو ځایونو کې البته متاسفانه شته ده، اما په ټوله کې باید ووایو چې مشرتوب دا ډېره یوه مقدسه وظیفه ده، هم ډیره پر مسؤلیت وظیفه ده، که هغه په د کورنۍ په سطح وي، که هغه د یوې ادارې په سطح وي او یا د یو هیواد په سطح وي. هغه مسؤلیتونه نشو درک کولی، یعنی کشان اکثره وخت په وړاندې مقابل کې واقع کیږي. نو مشران هم خپل هغه تعادل د لاسه ورکوي، بالاخره دی هم انسان ده، او کله چې تعادل خپل د لاسه ورکوي نو نورې ستونزې هم ورته پیدا کېدلی شي. چې په ټوله کې د کورنۍ درناوی، د کورنۍ تهداب چې په تربیې باندې په اخلاقو باندې ایښودل شوی وي، د مشر او کشر احترام او هغه شفقت موجود وي ترمنځ، دا بیا د دې لامل کیږي چې دغه کورنۍ باثباته وي تر اخره پورې. او دوی هغه اصول چې د کورنۍ ایجاب کوي هغه اصول په کورنۍ کې موجود وي، او د مشر احترام وي، د کشرانو باندې شفقت وي. پوهه او علم هغه عمده عامل دی چې په دې برخه کې ډېر ګټور تمامېدلی شي.
بله استاد، که په دغو کورنیو کې همیشه جار و جنجال وي، کومې بدې پایلې دا درلودلی سي له رواني اړخه، له ټولنیز اړخه؟ تاسو دې کورنۍ فضا څه ډول ګورئ؟
کورنۍ کې د مشرانو احترام نه وي او په کشرانو شفقت نه وي، دغه کورنۍ ډېرې بې نظمه کورنۍ وي. په دغسې کورنیو کې شخړې ډېرې زیاتې وي، لفظي شخړې زیاتې وي، حتی فزیکي شخړې رامنځته کیږي، بالاخره کورنۍ تاوتریخوالي داسې حد ته رسیږي چې یو د بل په وړاندې ډېر اهم حقوق نقص کیږي، ډېر ارزښتونه نقص کیږي، تر پښو لاندې کیږي، او بالاخره دغسې کورنۍ پاشل کیږي. نو د دغه کورنیو چې په کورنیو کې نظم نه وي، ډسپلین نه وي، د مشرانو او کشرانو ترمنځ یوه ښه مهربانه صمیمانه اړیکه نه وي، د محبت اړیکه نه وي، نو متاسفانه چې دغسې کورنۍ په راز راستونزو باندې اخته کیږي. په دغسې کورنیو کې بیا په ځانګړې توګه مېرمنې ډېرې صدمه ویني، مېرمنې ډېرې زیانمنې کیږي، ځکه چې نشي کولی چې په داسې یوه سنتي ټولنه کې لکه افغانستان غوندې مېرمنې بیا خپل حقونه وغواړي، او که حقونه هم غواړي ورسره رسیدګي نه کیږي په ځینو عواملو له وجې. په دغسې کورنیو کې بیا مېرمنې ډېرې صدمه ویني متاسفانه.
بله، تاسو له مېرمنو نه یادونه وکړه چې په داسې کورنۍ کې دوی صدمه ویني. اکثره لیدل سوي کله چې یو هلک واده کوي، یو انجلۍ خپل کور ته راولي، نو لغه وروسته د مور پلار برخورد سره بدلیږي، غته واک نه ورکول کیږي چې په مسایلو کې تصمیم ونیسي. هغه چې هر څه وایي د مشرانو لخوا ورته ویل کیږي، دا د تا د ښځې خبرې دي، ستا خپلې خبرې نه دي. ورو ورو دغه نفر بې صلاحیته کیږي، حال داسې یو وخت د کور ټول مدیریت د همدغه ځوان د غاړې وه. دا څومره بد عواقب لري؟
زه فکر کوم مخکې له دې نه چې یو ځوان واده وکړي، اول باید مېرمنې د حقونو او وجایبو باندې پوه شي. هر هغه ځوان چې واده کوي او هغه انجلۍ چې هغه عقد نکاح کوي د یو ځوان سره، دوی باید متقابل حقوق یو د بل پوه شي، تر څو ونشي کولی چې په آینده کې د دوی ترمنځ داسې اختلافات یو د بل په وړاندې رامنځته کړي او یو د بل حقوق نقص کړي. هغه د نکاح عقد چې دایمي عقد ده او رضایي عقد ده، دا په مسلمه توګه په صحیح ډول سره پر مخ لاړ شي او د دې ترمنځ دغه تاوتریخوالی رامنځته نشي او بل اخره جدایی رامنځته نشي. نو بهتره دا ده په لومړي قدم کې چې دغه ځوانان چې غواړي دوی خپل عقد نکاح منعقد کړي، دوی باید یو د بل په وړاندې اول یو د بل حقوق درک کړي. دوهم قدم کې د کور مشران هغه چې خپل د زوی لپاره ناوې راولي خپل کور ته، هغه باید لور وګڼي، د هغې درناوی وکړي، د هغې ته د انسان په سترګه وګوري، انساني کرامت حفظ شي او هغې سره تاوتریخوالی ونه شي. متاسفانه په کورنیو کې دغسې نه ده. اکثرا د هلک مور چې د انجلۍ یا د انګور خواښې ویل کېږي، هغه دغه انګور ته د خپل د لور په سترګه نه ګوري. د داسې یو شخص په توګه چې د دې کور ته راغلی ده او انسان د انساني کرامت یې ورته نه حفظ کوي، دا اکثرا د ناپوهۍ له وجې رامنځته کېږي. او دویم عامل یې زمونږ غلط رسمونه او رواجونه کېدای شي وي چې دا هم ډېر مؤثره تمامېدلی شي د کورنیو په تاوتریخوالو باندې. متاسفانه نو هغه کورنۍ چې انګور راولي، هغې ته باید د لور په سترګه وګوري او خپل زوی ته وخت ورکړي، اختیار ورکړي، تر څو هغه آزادانه د خپل د مېرمنې سره ژوند وکړي، د خپل د مېرمنې حقونه ادا کړي او په هغه غوښتنې چې مېرمنې لري، چې نه هغه شرعي او قانوني غوښتنې چې حق یې د خپل مېړه باندې، هغه باید خاوند یې ورته ورکړي او یو ځوان باید په دې برخه کې پوره او آزادانه تصمیم ونیسي. مشرانو ته لازمه ده چې خپل زوی درک کړي په دغه قسمت کې او پرېږدي چې د خپل د مېرمنې سره خوشحاله او آزادانه ژوند ولري، هغه رقم چې دوی غواړي چې ژوند وکړي او خپل فامیل تشکیل کړي.
بله، که چیرې مشران دا موضوع په نظر کې نه نیسي، بل اخره دغه ځوانان هم دې ته مجبوره کوي چې د دوی په وړاندې به احترامي وکړي چې نه باید دا کار وسی، دغلته بیا بیرته څوک ملامتیږي؟
دلته دواړه خواوې ملامتېږي. هغه ځوان چې د خپل د مېرمنې په حقونو باندې نه پوهېږي، دا د ده په ناپوهۍ باندې دلالت کوي، ځکه دی چې نه پوهېږي چې زما حق څه شی ده او د مېرمنې حق مې څه شی ده، نو دی دفاع هم نشي کولی. په دې برخه کې دی ملامتېږي، دی باید ځان پوه کړي په دې باندې. او په دوهم قدم کې بیا مشران هم ملامت دي چې خپلو ځوانانو ته د دې زمینه نه مساعدوي، د دې وخت نه ورکوي چې هغه ځوان د خپل ځان په اړه باندې آزادانه تصمیم ونیسي او خپل ځان پوه کړي په دغو مسایلو باندې، او دی پوهېږي چې زما د مېرمنې حقونه څه شی دي او زما د کور د مشرانو حقونه څه شی دي، د ورور خور همدارنګه مور پلار د دوی هر یو ځای درک کړي. یو ځوان بیا بالاخره کولی شي چې یو ښه کورنۍ رامنځته کړي. که چېرې دغه ازادي او دغه متقابل درناوی او حقوق درک نه شي په یو فامیل کې، طبعا چې شخړې منځته راځي او دواړه خواوې بیا پکې ملامتېږي.
بله، واضح خبره ده چې کله ماشومان په دې کور کې نړۍ ته راځي، له ماشومتوب نه جار و جنجال ګوري، د نیکه او د نیا او د مور پلار ترمنځ، دوی څه ډول بیا تربیه کیږي؟
د کور د ماشومانو تربیه یو ډیر اهم موضوع او ډیر لوی مبحث ده، ځکه د کور ماشومانو ته د تربیې مصداقونه مؤلفې دا ډیرې زیاتې دي او په دې باندې علماو ډیر بحثونه کړي دي. په کورنۍ کې د اولاد د تربیې لپاره هم داخلي محیط ورته برابرول غواړي، هم باندنی محیط د کور نه ده هم ورته برابرول غواړي، ځکه له یوې خوا د اولاد په تربیه کې د ماشومانو داخلي قواوې ډېرې مؤثرې دي چې د پلار نه په ارث باندې وړي، او په دوهم قدم کې باندنۍ قواوې چې هغه محیط د هغه د ماشومانو په تربیه کې ډېرې مؤثرې دي. باندنۍ قواوې تر ډېره تر 80-85% پورې د یو ماشوم په تربیه کې رول لري. که چېرې کورنۍ محیط یې جوړي، که چېرې په کورنۍ کې تاوتریخوالی نه وي، صمیمیت وي، محبت وي او متقابل احترام چې ډېره مهمه خبره دا موجود وي، نو طبعا دغه ماشومان ښه تربیه کیږي. او که چیرې دغه کورنۍ په خپل منځ کې مثلا شخړې ولري، تاوتریخوالی ولري، نو طبعا دا د ماشومانو په ذهنونو باندې ډېره بده اغیزه لرلی شي. ماشوم هغه څه چې لویان یې وایي نه شي زده کولی، مګر هغه څه چې لویان یې ترسره کوي هغه مستقیم اغیزه پرې لرلی شي، ځکه ماشوم ذهن دې ته آماده نه وي چې د لویانو خبره درک کړي، اما ذهن دې ته آماده وي چې یو عمل ترسره کیږي هغه خپل ذهن کې ځای کړي. نو کوشش باید وشي د ماشومانو په وړاندې ښه عمل ترسره شي، ښې خبرې ترسره شي، د مینې او محبت سلوک موجود وي، متقابل احترام سلوک موجود وي. په دوهم قدم کې هغه باندنی محیط دی چې دا په ماشوم باندې ډېر تاثیر لري. کله چې ماشوم لویږي، محیط ته وړاندې کېږي، نو هلته د خپلو همزولو سره هلته لوبو باندې اخته کېږي. دغه همزولي څوک دي، څه ډول تربیه شوي دي، او آیا رواني ستونزې خو نه لري دغه همزولي؟ ځکه که پورې او ماشوم رواني ستونزه ولري د اغیز په نور ماشومان مستقیم ده او مستقیما اغیز لري چې نور ماشومان هم کولای شي چې پر رواني ستونزه باندې اخته کی. نو دا ډیره مهمه خبره ده چې محیط څه ډول ده، څه ډول محیط یو ماشوم وړاندې کیږي. د کورنۍ مشران باید په دې برخه کې پوره توجه ولري او د خپل د ماشومانو نه باخبره وي.
بله استاد، ځینې کسان عادت سوی اماغه سوی له ځواني نه بیا ځواني نه وروسته پاخه عمر تر رسیدګي بیا سی سپینګیری سی یا سپینساری سی دوی همیشه په نور باندې حاکمیت وکړه. اته اول کورنۍ نه بیرون کوم کسان چې دی اعتراض وېسو دی خاله وېسو خورس و ورورس و کورنۍ جلا دی له دوی سره همیشه په شخړه کې عادت یې چې همیشه یو مقابل کس ولري چې له د سره دای پلانجه کې وسی بیا کې څوکرته نیوی بیا نورځي خپل د کور مانست اته خپل اولاد سره هم دې برخورد کوي او په هیڅ نه و د چا خبره نه اوري. البته دا د یو شمیر اوریدونکو پوښتنې دي چې لمونه یې کړي ستاسې له کارپوهانو نه وکړئ چې تر څو موږ ته ځواب راکړي. داسې کس سره څه باید وسي؟
همدغه خلک، همدغه ډول خلک چې د نورو له نارامۍ نه خوند اخلي یا مثلا نورو سره له شخړې نه خوند اخلي یا عادت یې په دغسې یو عمل باندې، دا متاسفانه دا ارتباط پیدا کوي کورنۍ تربیې ته چې په کور کې په محیط کې څه ډول تربیه شوی. دغه ډول انسانان حتی ډیرو لویو جرایمو ته هم لاس اچولی شي او ډیر لوی جرایم هم ترسره کولی شي. بالاخره ټولنه کې د یو مجرم په توګه څرګندېدلی شي. نو کورنۍ محیط دا ډیر مهم ده. د کورنیو د غړو ترمنځ اړیکې، روابط دا ډیر مهم دي او دا په ماشومانو باندې مستقیم اغیزه لرلی شي. هغه ماشومان چې په خشنو کورنیو کې، په د تاوتریخوالي ډکو کورنیو کې هغه تربیه شوي وي، هغه متاسفانه دغه ډول شخړې ورته عادت وي او کچېرې دا شخړه ونه کړي مثلا د ده ذهن بیا نارامه وي او ذهن یې همیشه دا غواړي چې باید لکه یو معتاد چې احتیاط ته ضرورت لري، مخدره توکو ته ضرورت لري، دغسې یو رواني مریض هم هغه څه چې د ده رواني غواړي او هغه شخړې چې غواړي هغه ورته ضرورت لري او بالاخره دا د ټولنې لپاره ډېر ډېر زیانمنونکی شخص تمامېدلی شي او حتی لویو جرایمو ته لاس اچولی شي. د دې عمده عامل کورنۍ تاوتریخوالی دي چې د نارینه او د مېرمنې ترمنځ په کورنیو کې یا د مور او پلار ترمنځ ترسره کیږي او بالاخره دا مستقیم اغیز لري په ماشومانو باندې او دغسې ماشومان د ټولنې ته وړاندې کیږي.
بله، اوس دغه کس سره څه رقم ځوان باید مخکې لاړ سي، څه رقم چارچلان باید د سره وسي، یا څه رقم خلک ځان ورنه وساتي؟
دغه ډول خلک لومړی باید تداوي شي په عمومي توګه، په کلي توګه سره د صحي برخې په پروګرامونو کې دغسې تداوي باید موجوده وي. کلنۍ پروګرامونو کې او په کلنیو طرحو کې د صحي برخې باید دغه ډول کسانو ته باید د تداوۍ امکانات برابر وي او برابر شي ورته. که دوی د محاکمو لخوا نه ورته معرفي کیږي، د امنیتي نهادونو لخوا نه معرفي کیږي، یا مثلا د کورنیو لخوا نه معرفي کیږي، د دوی د تداوۍ لپاره باید ترین زمینه مسایل ای ترسو مختل دینه شي به د چا ژوند کې داخل شي. یا مثلا یو ځوان چې دغه سې ډول ناروغي لري، دا په حقیقت کې یو ډېر ستر رواني ناروغي ده. نو که چې دغه سې یو ځوان چې ناروغي لري مختل دینه شي، دا د یو چا سره نکاح کی یا مثلا د یو ګټ ژوند مر سره وي، دا باید لمړی تداوی شي. اسلام هم د دغه ډول افراد اشخاص په اړه کې ډېر واضح لیدلور لري. د اخد نکاح حکم دلته بیا حرام ده. دلته هغه څوک چې مشکل لري رواني، یا مثلا همیشه میرمن وهی تکایي فزیکی شخړې ورسره کوي، دلته اسلام او اسلامي فقه په دې برخه کې واضح لیدلور لري چې دغه ډول اشخاص لپاره نکاح حرام ده. یعنی دوی باید نکاح ونه کړي ځکه جانب د مقابل ته دوی ضرر رسولی شي، حتی وژلای هم شي که چیرې د رواني حالت ډیر لوړ وي او مریضي ډیر خطرناک وي. نو دوی حتی جانب د مقابل وژلای هم شي. نو مخکې له دې نه چې دغه ډول افراد ګډ ژوند ته ورداخل شي، مور او پلار باید دوی تداوي کړي. که د مور او پلار په اختیار کې وي، باید مور او پلار تداوي کړي. که د حکومت په اختیار کې وي، حکومت باید تداوي کړي دغه ډول اشخاص.
بله اوس که راسو دیتا چې کتر دی هدا پوریم یو څوک نه رسیدلی لکه مونږ او تاسو خبرې وکړې صرف هغه غواړي خپل پام خبره سیاست او خی خپل قدرت او خی بد خلقی کوي په چاپیریال کې په ټولنه کې په کورنۍ کې او عقل په زاید خپلې زمناسب کار نه کوم د څه کسانو ته به استاد د تاسو مشوره څه وي
هدا حدود د ټولو معلوم وي کله چې عقد نکاح مطرح کیږي د عقد نکاح د انعقاد سره منعقد کېدو سره د دواړو خواوو وجایب او مسؤلیتونه څرګندېږي که چېرې یو ځوان یا د کورنۍ مشر مثلا دغه ډول حقوقو ته درناوی نه لري او دغه ډول حقوق نقص کوي نو کولی شي چې مقابل لوری هغه بالاخره شکایت وکړي یا مثلا کولی شي چې د کورنۍ مشران راوغواړي کینی او دغه ډول ظلم چې په کور کې روان کړی وي د دغه ډول ظلم او بې عدالتۍ مخه ونیول شي او نور مشران چې دواړو طرف او وی کولای شي چې په دې برخه کې مؤثر تمام شي او د داسې ډول ظلم مخه ونیول شي دغه مسائل په خبرو باندې تر ډیره حل کېدلی شي او کولای شي چې د دواړو خواونه مصلح کسان پوه کسان او صادقه کسان انتخاب شي ترڅو د دوی دغه ډول کړنو ته د پای ټکی کېږي
bale ډیره زیاته مننه استاد تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو نه مننه
درن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو شمیر کورنۍ و کې د زینو مشران لخوا لکه شران سره د نامناسب چلند پاکله خبري وشوي لمو سره په خبرونه کې میلما و په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی تربیه پرځای کې چې است الله بمال او ملګری
پاتی ہے رانی وجاہلو فائی تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
ترجمة Sina